ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنجشنبه ورځ د 1446 هجري لمریز کال دی. وریا حمل د میاشتې 12مه ده چې د میلادي اپریل میاشتې له 6مې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس جمهور ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم تفصیلي راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سنګاپور له چارواکو سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. د ازبکستان ولسمشر ویل روسیا او ازبکستان د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړل. تمد چنند افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د سنگاپور یو ورځنی سفر له دوه پلوه مهم وباله.
سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري. همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره په مهیا کېدلی شي.
اشرف غنی پرون په اندونیزیا کې و. هلته د اندونیزیا ولسمشر جوګو ویدودو په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسمشر غنی د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې په لنډ راتلونکي کې به یو پلاوی افغانستان ته واستوي تر څو د سولې په برخه کې له افغان چارواکو سره اندونیزیا خپلې تجربې شریکې کړي. اندونیزیا ژمنه وکړه چې د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو تر څنګ به افغان ځواکونو ته د ډیپلوماسۍ په برخو کې د زده کړو په هدف تحصیلي بورسونه ورکړي او په افغانستان کې به د اسلامي زده کړو یو مرکز پرانیزي. افغان امنیتي ځواکونه د پکتیکا په بندسردې سیمه کې د پولیسو پر پوستي د طالبانو حمله د چهارشنبه په شپه شاته وتنبوله. د پکتیا ولایت رسنیو د برخې مسؤل محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل
په پوسته باندې وسلوالو طالبانو برید کړی و. د ملي پولیسو په ځوابي برید کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د دوی ګڼ شمېر مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. راشد خان لومړی افغان دی چې پرون د هند په پریمیر لیګ کرکټ لوبو کې ولوبېد. افغان باولر راشد خان د حیدرآباد د سن رایزرز روبډلې له لوري په خپل لومړی لوبه کې په ټاکلو څلور اورونو کې د رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډلې دوه کسان وسوځول. د لوبه د حیدرآباد سن رایزرز روبډلې د 15 منډو په توپیر وګټله. راشد خان د نړۍ یو له هغو باولرانو څخه دی چې شل اوره لوبو کې ډیر کسان سوځولې دي. تر اوسه په 15 شل اور لوبو کې 24 وکټ اخیستي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نړیوالو مهمو مسایلو خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو مشرانو د افغانستان او د اوکراین په ختیځ کې د کلکیج په اړه خبرې وکړې او د دغو او ځینو نورو مسایلو په اړه د نږدې همکارۍ او همغږۍ ژمنه وکړه. د جرمني صدر اعظم چې د مارچ په 12مه په سپینې ماڼۍ کې له ترامپ سره کتلي وو ویلي وو چې هیواد به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې خپل شراکت ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12مه موسکو ته ځي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو د دې سفر اعلان وکړ او ویل چې دواړه وزیران به په نړیوال امنیت، سوریه، شمالي کوریا او اوکراین او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو د وزیر په توګه روسیې ته د ټیلرسن لومړنی رسمي سفر وي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې ټیلرسن به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري او کنه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف وویل روسیا او ازبکستان د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړل. میرزایف د موسکو د دوه ورځني سفر په ترڅ په لومړۍ ورځ پرون وویل چې د پانګونې په برخه کې د 12 میلیارد ډالرو او د سوداګرۍ په برخه کې د 3.8 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دواړو لورو موافقه وکړه چې په صنعتي برخه کې همکاري پراخه کړي. پوتین زیاته کړه چې موافقه وشوه چې روسیه به له ازبکستان څخه باندې 15 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز واخلي. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې میرزیایف د ازبکستان ولسمشر وټاکل شو، دا روسیې ته د لومړی رسمی سفر دی. دوړ مشران د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړي چې تفصیل به ورسته واوري. د اروپای ټولنې د راپور له مخې په بروکسل کې نړیوالو مرستندویانو له سوریې سره د 6 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د اروپای ټولنې د بشري مرستو د برخې کمشنر کریستاس ستیلاندرز د چهارشنبه پر ورځ په دې یو ورځنۍ غونډه کې وویل چې دا ډېره د پام وړ مرسته ده چې یوازې د 2018 کال لپاره ده. تیر کال په لندن کې د مرستندویانو په غونډه کې له سوریې سره د څه باندې 12 میلیارد ډالرو ژمنه شوې وه چې 6 میلیارډ د 2018 کال او 6.1 میلیارد ډالر له 2018 تر 2020 کلونو د کلونو لپاره وه. د سوریې په 6 کلنې کورنۍ جګړه کې تر 3 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه هم صافه وځي اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه د سوری په خبرو ټینګار وکړ. участие в расширенной встрече в Москве 14 апреля. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورند مسله یو ملي دایې ده او څوک پرې معامله نشي کولای.
خط فرضي ډیورند یک مسله تاریخي و یک دایې ملي بوده.
ځینې اندېښنې راپورته شوې چې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند ترمنځ د سولې د توافق د نه عملي کېدو سره د ګلبدین حکمتیار یو شمېر قوماندانانو بیا جګړو ته مخه کړې ده.
ځینې کسان چې د اسلامي سره پخوانۍ صادقې درلودله لا هم د مخالفینو په لید کې نظام پر وړاندې جنګېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې وروستي برید د نظر د سوریې د رژیم په اړه بدل کړی او د ژوند رنګونو کې به واوري چې په ځینو سیمو کې د واده کولو دود او دستور څومره ستونزمن دی.
لور چې دغه سړی وکړه هغه سړی هلته چې غواړي مسخت 8 لک 10 لک روپۍ چې غواړي هغه 10 لک روپۍ چې څو د خارج کې پوره نه کړي دی دلته پوره کولای نشي.
د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. شوکت میرزیایف چې نن هم په موسکو کې دی پرون د روسیې سفر په لومړۍ ورځ د هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. د دواړو مشرانو د افغانستان د لانجې د هواري وزنې لاره روغ جوړه وبلله. دا خبرې په داسې وخت کېږي چې تمه ده راتلونکي اونۍ په موسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او په هغه کې د ازبکستان استازی هم برخه خلی. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې
ازبکستان د افغانستان د سونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لار شوونه د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د روسیې د دوه ورځني سفر پر مهال دا خبره وکړه. میرزایف پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل
خوشحاله یم چې دې ته اشاره وکړم چې موږ د مهمو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې و سره ورته نظر درلود. موږ د افغانستان وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړه. زموږ غښتلی باور دا دی چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نه هواري. یوازینۍ لاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه سیاسي حل لاره ده. ازبکستان د روسیې د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغانانو د شخړې لپاره د لارو چارو د موندلو لټه کوي چې د اپریل په 14 با په مسکو کې یو لوی غونډه پر دې مسالې جوړه شي.
14 اپریل
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روغې جوړې پر مسلې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل هر هیواد چې د افغانستان په سوله کې مرسته کوي هغه ستایو. په تیره بیا د ملګرو ملتونو مرسته خو دا مسله تر اوسه روښانه نه ده چې د ازبکستان ولسمشر دا موضوع تر څه پورې یاده کړې ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا او دولت د دې هرکلی کوي چې ملګري ملتونه منځګړیتوب وکړي. په دې کې شک نشته چې دا د هیواد په خیر ده، خو دا خبره چې د ازبکستان ولسمشر ولې دا مسله مطرح کړې ده، په کوم نظر یې مطرح کړې ده او په کوم ډول یې مطرح کړې ده، له هغې خبر نه یو.
روسیې په تیرو نږدې درې میاشتو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره دوې غونډې جوړې کړې. په لومړۍ یوې کې د پاکستان او چین استازي وربللي وو چې افغانستان ته یې بلنه نه وه ورکړې. په دویمې یوې کې د ایران او هند استازو هم برخه لرله او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو نسبتا ټیټ رتبه مسؤول برخه پکې واخیسته. د اپریل د 14 نیټې په غونډه کې تمه وه چې د امریکا په ګډون د منځنۍ آسیا د 500 هیوادو استازي، د افغانستان، ایران، چین، پاکستان او هند استازي هم ګډون وکړي. امریکا ویلي دي چې د ماسکو غونډې ته به استازي ونه لیشي، خو د روسي رسنیو په وینا تر دې غونډې دوه ورځې مخکې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسي چارواکو سره په ماسکو کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي.
و امرته چې د ازبکستان ولسمشر پرون په موسکو کې د روسي ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه د سولې خبرې مخته یوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ موسکو د افغانستان د لانجې په اړه د یوې غونډې موسکو به د افغانستان د لانجې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د ازبکستان استازی هم ګډون کوي. دغه راز د افغانستان استازی هم د غونډې ته بلل شوی دی. آیا روسیه په افغانستان کې له پاکستان سره نږدې شوې ده؟ دا هغه اندېښنه ده چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوالي څرګندوي. په دې اړه زموږ په بله خبرونه کې یو تفصیلي راپور اوري.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو اوریدلای شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورن پر کرښه د پاکستان د سرغړونو په وړاندې د ملت له غوښتنې سره سم اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې پاکستان د سرغړونو په اړه د دولت رسمي موقف بیان کلو ټینګار وکړ چې دا کرخه یو تاریخي او ملي دایې ده چې حکومت په اړه له هیڅ سره خبري نه دی کړې. تفصیل د یوسف خان دران په رپور کې.
د بهرنیو چارو وزارت وی چې افغان دولت د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو په وړاندې غلی نه دی، بلکې ډیپلوماټیکو هڅو ته لومړیتوب ورکړی دی. د یاد وزارت ویان شوکیب مستغنی د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو ستونزو په تړاو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دولت او افغان ځواکونه به له دې وروسته هر هغه اقدام وکړي چې ملت یې غوښتنه کوي. ښاغلی مستغنی په دې اړه د افغان دولت رسمي دریځ بیان کړ. وایي پاکستان غواړي په دې اقداماتو د دغه هیواد پر وړاندې د نړیوالو نظر بدل کړي.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک داعیه ملی بوده.
دی وی د ډیورنډ فرضی کرخه یو تاریخي مسله او ملي داعیه ده او هیڅ حکومت دا غي پاړه د پریکړې واک نه لري. په دې اړه تصمیم یوازې د کرخې دواړو خواو ته د پروتو خلکو دی. خو د ډیورنډ فرضی کرخه په مطرح کولو سره پاکستان د نړیوالو ذهنونو د بدلولو هڅه کوي. مونږ په مستانه ډول د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته ثابته کړي او دا هیواد اوس هڅه کوي چې په دې بحثونو عامه ذهنونه منحرف کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د راکټونو ولو یو ورخیزه تاسیساتو جوړولو د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ته د نه احترام په څیر سرغړونې کړې دي چې په هیڅ ډول موجه دلایل نه لري. افغان حکومت تیره میاشت د پاکستان د دغو سرغړونو په وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت لیک لیږلی وو او اوس تمه لري چې ملګرو ملتونه به د پاکستان پر وړاندې یو پریکړه لیک صادر کړي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستي یو ورخیزه اقدامات او د دې کرښې په اړه د افغان حکومت چپتیا په وروستیو کې د ملي شورا د غړو انتقاد لاندې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه اقدامات کړي او د پاکستان سرغړونې د هیواد کمزوري ښیي نه پیاوړی دریس. د افغانستان د ځمکو او اوبو په اړه د څېړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد بیوي افغان دولت د پاکستان د یو اړخیزه اقداماتو په وړاندې خورا ناوخته دریس اعلانوي، په داس حال کې چې دا موضوع د هیواد دننه په تود بحث بدله شوې ده.
دا به ډېر ښه سوي وایي چې د افغانستان رئیس جمهور، د افغانستان رئیس شورا امنیت، د افغانستان رئیس اجرائیه په اول ورځ باندې دوی راوتلي وایي دا موضوع یې ثبت کړی ده ملل متحد کې او دا ویلي وو چې دا فرضی کرښه ده تر اوسه پورې دې فیصله نه ده شوې او دوی حق نه لري چې د اعظم ته وغځي. دوه هفته وروسته کله چې ټول ملت په دوام وجنګوه دغه څه وروسته راځو اوس دوی خپل اعلان کوي چې نه موږ خو دا نه منو.
خو پوښتنه دا ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو مخنیوی څرنګه ممکن او دا کرښه کله د بحث وړ ده؟ د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنیوی د مخنیوي په اړه د ملت غوښتنه پر ځای کوي هغه که حتی د افغان ځواکونو اقدامات وي، او په دې اړه بحث بیا یوازې هغه وخت ممکن دی چې په افغانستان او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ثبات حاکم شي.
و مردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ کرښې یوه ملي دایره ده او په دې د دې کرښې په اړه هیڅوک معامله نه شي کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه دغه دریز ډیر په ځنډ وروسته له هغې څرګندوي چې په وروستیو کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پاکستان د خوځښتونو او دغه راز د افغانستان پر خاورې د پاکستان د تیری سره جوخت په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو د ډیورنډ د کرښې په اړه بیا څرګندونې کړي. په تېره بیا د ملي کانګرې د ګوند مشر چې تللی د افغانستان د ملي مسایلو په اړه څرګندونو لانجې راپورته کړي، په وروستیو کې ویلي چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې یوه منل شوی سرحد دی. په دې اړه پرون په کندهار کې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو غونډه کړې وه او وی ویل چې سیاسیون دي د پاکستان سره معاملې نه کوي او نه د قومونو په منځ کې نفاق اچوي. و په جی او ولس د خیکی دون کړي یو ځل بیا په مخړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. تمد چنن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. اشرف غنی پرون په انډونیزیا کې و. هلته د انډونیزیا ولسمشر جوګو ویدودو په افغانستان کې سول لپاره د ولسمشر غنی د هڅو استاینه وکړه. افغان امنیتي ځواکونو د پکتیکا په بند سردې سیمه کې د پولیسو پر پوستې د طالبانو حمله د چهارشنبې په شپه شاته وتنبوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12مه موسکو ته ځي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل روسیا او ازبکستان د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړل. میرزیایف پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وکتل. د اروپایي ټولنې د راپور له مخې په بروکسل کې نړیوالو مرستندویانو له سوریې سره د 6 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیته به وکړو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا ته تر سفر وروسته پرون انډونیزیا ته ورسید او نن بل هغه ځای د سنگاپور پر لور روان شي. د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانې د استرالیا د صدر اعظم او ولسمشر غنی لیدنې ته په اشاره لیکلي چې سره لدی چې د استرالیا صدر اعظم له افغانستان د خپل هیواد پر ناتړ ټینګار وکړ، خو استرالیا د افغان کډوالو پر اجباري ایستلو خبري ونه شوه. ورسپانې لیکلي استرالیا ته د جمهور رئیس غنی په رسمي سفر کې د هغه هیواد صدر اعظم مالکم ترنبول له افغانستان سره یو اربیا د اقتصادي او امنیتي ملاتړ ژمنه وکړه. د استرالیا ستر اعظم له غنی سره د 300 شل میلیون استرالیایي ډالر مرستې یادښت هم لاسلیک کړ چې په څلورو کلونو کې به افغانستان ته ورکړي. ګارډین رسپانډ لیکلي د استرالیا د مرستې به د اقتصادي زیربنا د کرهنیزو محصولاتو پر ښه کولو له اداري فساد سره په مبارزه او د نجونو لپاره د ښوونې او روزنې پر پروګرامونو ولګول شي. استرالیا ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال یو شمېر افغانانو چې زیات هزارګان پکې وو د هغه هیواد په پلازمینه کې مظاهره وکړه. ویل چې چیرته د استرالیا حکومت په اجباري ډول افغانان بیرته ستانه کړي، په افغانستان کې د شکنجه او حتی مرګ له خطر سره مخامخ کیدلی شي. ګارډین رسپانې د غنی په حواله لیکلي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو پر داوطلبانه ستنېدنه خبرې نه دي شوې. د ګارډین په لیکنه د استرالیا حکومت له 2014 میلادي کال راهیسې تر لسو کم افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې یو شمېر هزارګان پکې شامل دي. سټارز اند سټرایپس خبرونه د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حمله پاړه مقاله خبره کړې چې لښتلجه 50 تنه پکې ووجل شو او ګنښ به نور زخمیان شو. خبرونه دې ته هم اشاره کړې چې د مارچ پاتمه د کابل په ځل کې د حمله په ارتباط دی و جنرال په ګډون د نهو پوځیانو دندې ځنډول شوې دي. سټارز اند سټرایپس د دفاع وزارت د ویندوی په حواله لیکلي کچېری ثابته سو چې د کسانو په دنده کې بې غوري کړي مجازات پسې. د خبرونه په لیکنه ناتو تړون له ډېرې مودې راهیسې افغانانو سره کار کوي چې د هیواد امنیتي ځواکونه له داسې پوځیانو چې د خدمت وړتیا نه لري پاک شي. خو د نورالم په نوم یو اته دېرش کلن افغان چې ورور یې په 400 بستر روغتون په حمله کې ووژل سو سټارس اند سټرایپس خپرونې ته ویلي، زما ورور څوک بیرته نسي راکولی، خو بیا هم دا چې د پیښې په اړه له چارواکو پوښتنې کېږي دا ښه خبره ده.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي ګوند سره د سولې له توافق وروسته د دواړو لورو لخوا تل په رسنیو کې دا خبره کیږي چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د افغانستان په یو ولایت کې راڅرګند شي او له نظام سره به یو ځای شي. خو دا موضوع ډیر ځنډیدلی، له دې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې د ګلبدین حکمتیار د ګوند پورې ځینې تړلي کسان خیل وسلوال طالبانو سره بیرته یو ځای شوي او د افغانستان پر ضد جګړې ته مخه کړې ده. پرې به ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند ترمنځ د سولې توافق نه یوازې د افغانانو بلکې په نړیواله سطحه دا هیله را ژوندۍ کړې چې دا توافق به د افغانستان سوله ډاډمن کړي. خو په دې وروستیو کې دولتي چارواکو د هغه احتمال په اړه اندېښنه ښودلې چې شاید د دې ګوند ځینې غړي اوس هم د حکومت پر ضد جګړې کې ښکېل وي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا اندېښنې وروسته له هغه راپور ته سوی چې په لغمان کې د ځایي معلومات پر اساس یو شمېر کسان چې د اسلامي ګوند پخواني مشران دي او یا د هغوی زامن دي لا هم د طالبانو ترڅنګ ولاړ دي او د اوسني نظام پر وړاندې جنګیږي. شغلی ځواک وویل د لغمان والی د اندېښنې د اسلامي ګوند له استازو سره شریکې کړې دي.
کوم معلوماتونه چې د سیمې څخه موږ لرو د هغې پر بنسټ ځینې کسان چې د اسلامي سره پخوانۍ سابقې درلودله یا د هغې اولادونه دا لا هم مخالفینو په لیکو کې نظام پر وړاندې جنګیږي. البته دا د سپینې معلومات دي. په دې برخه کې والي صاحب غوښتنه چې څوک ناوي د اسلامي لغمان ته راغلي وو یوازینۍ غوښتنه هلته دا وه چې دوی باید د دغې افرادو په اړه د لغمان په کچه باندې یوه دقیقه څېړنه او ارزونه وکړي د خپلو افرادو چې آیا دغه کسان چې جنګیږي
د شغلی ځواک په خبره د لغمان والی د حزب اسلامي لورغلی پلاوی څخه غوښتي کچيري د غفرات په دې ګوند پورې تړاو لري نو باید د لاسلیک سوي توافق لمخې سولې تراو بلل سي او وسله پر مځکه کښېږدي. لغمان هغه ولایت چې یو وخت د حزب اسلامي یو عمده مرکز وو او اوس هم د دې ګوند نفوذ پکښې ډېر ښودل کېږي. د دې ګوند او افغان حکومت ترمنځ د سولې د توافق شاوخوا شپږ میاشتې کېږي. د دې تړون لمخې پر دې ګوند له نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو ترڅنګ دا هم شامل دي چې د دغه ګوند بندیان باید خوش شي او په بدل کې به د حزب اسلامي غړي وسله پر مځکه کېږدي او د سولې له بهیر سره به یو ځای کېږي. بلخوا د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ګوند غړي د همدې توافق را وروسته نور له حکومتي ځواکونو سره نه جنګیږي.
او زم په دې عقیده یم چې حزب اسلامي زموږ سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی او وی خپل کسانو ته هدایت ورکړی دی چې نه جګړه وکړي او د طالبانو سره مرسته وکړي. د حزب اسلامي هغه څوک چې په حزب اسلامي کې دي زه فکر نه کوم چې دولت پسې وځي. څوک چې جنګیږي هغه د حزب اسلامي نه دي نو هغه به د طالبانو کسان وي یا د نورو ترورستي ډلو کسان به وي. که دولت بیا له منځه وړي او یا یې ځپي یا یې نیسي هغه بیا د حزب اسلامي نه دي.
په کابل کې د اسلامي ګوند مشر مرکچی امین کریم وړاندې رسنیو ته ویلي و چې د یاد توافق تر لاسلیک کېدو وروسته د دې ګوند غړو د ده په وینا یوه مرمۍ هم نه ده ویشتلې. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان د تحریمونو له لست څخه د ګلبدین حکمتیار نوم لري کړی، خو د افغانستان د ولسمشر سرپرست وین شاه حسین مرتضوي د یکشمې په ورځ په کابل کې وویل چې تر شاوخوا یوې اونۍ پورې به د دې ګوند یوه ډله بندیان خوشې سي. امین کریم وایي د دې توافق د ټولو موادو له عملي کېدو سره به په خپله ګلبدین حکمتیار کابل ته راسي.
د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون په ترڅ کې مو دغه راز د ځینو نورو اندېښنو په باب واورېدل چې یو شمېر افغان چارواکو په وروستیو کې څرګند کړي او ویلي دي چې په دې ګوند پورې ځینې تړلو کسانو ښایي بیرته له وسلوالو طالبانو سره ځان یو کړی وي او د دولت پر ضد جګړې ته مخه کړې ده. د سولې د تړون په اړه د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي یوه یا دو اونیو کې به د حزب اسلامي د بندیانو لومړۍ ډله له زندانونو خوشي. د هغه موردو چې د سولې په تړون کې ورته اشاره شوې ده او دغه راز ویل شوي چې ښایي ګلبدین حکمتیار هم په دې نږدې راتلونکو کې د افغانستان په یوه ولایت کې راڅرګند شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ام بمنی فرمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري
نن بیا هم په افغانستان کې د امنیت او په دې هیواد کې د بهرنیو د مداخلې هغه موضوع ده چې په دې بحث کې څیړل کیږي د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې وروستی برید د نظر د سوریې د رژیم په اړه بدل کړی دی د سېشنبې په ورځ د سوریې په ادلب ولایت کې په هوایي برید کې په لسګونو کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول د راپورونو له مخې دا حمله په کیمیاوي وسلو شوې ده خو دمشق او موسکو ویلي دي چې الوتکو د کیمیاوي وسلو ذخیره ویشتې ده تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې په ادلب ولایت کې هغه برید چې ویل کېږي په کیمیاوي وسلو شوی دی بشریت ته توهین وباله په دې حمله کې چې د سېشن بې په سهار د خان شیخون په سیمه کې الوتکو وکړ تراویا ډېر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول ډونالد ټرمپ تیره ورځ په واشنګټن کې د اردن له پاچا سره ګډې خبرې غونډې ته وویل په ادلب ولایت کې شوې بمباري د زغم نه ده او د ده نظر یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په اړه بدل کړی دی کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې دا پیښه به په سوریې کې د ده تګلاره بدله کړي ده وویل چې تاسو به وګورئ د خان شیخون په سیمه کې په بمباری کې اکثر تلفات ماشومان او ښځو ته اوښتې دي د امریکا ولسمشر وویل پر ماشومان او پرونی برید پر ما ډېر اغېز کړی دی خو راسیات دا ډېره وحشیانه حمله وه ډېره زیاته چې ما ولیده تر دې بتره کېدای نه شي امریکا او نور غربي هیوادونه د بشار الاسد رژیم ملامتوي چې په خان شیخون کې پر کیمیاوي وسلو حمله کړې ده خو د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې ویلي دي چې جنګي الوتکو یوه فابریکه په نقشه کړه چې هلته کیمیاوي وسلې ذخیره شوې وي د دې پیښې په ارتباط امریکا بریتانیا او فرانسې امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړه خو پر دې مسودې د دې لپاره رای وانخیستل شوې چې روسیې له دې سره مخالفت وکړ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل چې دغه مسوده ماسکو ته د منلو نه ده او په بیړه چمتو شوې ده زخاروفا زیاته کړه چې دا مسوده د سوریې پر ضد ده چې ممکنه وه له هغې سره په سوریې کې شخړې نوري هم زیات شي د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک ویلي دي چې د دغو جنایتونو اصلي مسؤول د سوریې رژیم دی او څوک چې د دې رژیم ملاتړ کوي هغه په دې جنایت کې داخلي شي
د ژوند رنگونه
اجوبل محمد ولدی اجی نور محمد
دی واده په دود باندې خبره تا وکي چې رقم دود لري
دا لغوند سخ سو وای دا واسه نه کی چې واده وکي
ولی
دا سي نه چې کولای چې دانن لورې چې دی غسړی وکړه اغه سره دلته غواړي مسخات اته لک لس لک روپی چې غواړي اغه لس لک روپی چې سود به خارج کی پورا نه کی دلته پورا کولای نه شي
خدا نه وي ته په واده کې کوم شي انت سي اخلي
نه وي ته په واده کې موږ هغه شای خلو چې یعنی اصلي اقتصاد اغه خی غلو
مثلا کوم شین
یعنی له ګوډی خجامه ورته واخلو
شای یعنی تیلا شای ناوی ته ناخلی
تیلا نو شو اخستله نه تیلا په چی شو اخلو
څو جوړه کالی ورته اخلی
کالی اصل ور جوړه یا پنځه جوړه اخو وس یو رواج وتله د جوس اره او چې خپل لري خپلوان لري یو جوړه یو اخلی یو جوړه بل واخلی خو یا ته جوړه یا له جوړه ورته برابر شي
خدا توی څنګه برابر وای دی غرمه له خو چی ورته په خوي خلکو ته
دی غرمه له خو اوریجه ورته په خو او دی شپه له خاص کوم اسخد صابوسی یا پتیسی یا مسخد وسواغه اقتصاد نشته چې مسخد سالنګي پیرنی پلاوی چلوي
بیا د ناوی په ډولۍ کې وړي څه رقم
ناوی بیا په ډولۍ کې وړي مونږ خو یو رواج وو د ډولو د سرنی رواج به وو هغه په ډولو سرنی ورسره وو ګرز ګړو به وو مخ کې به وو خو وخ باندې بس پره وو
ښه
وو چې دا وو سوخ نشته په ځخ خدای وکړ خدای و درو وو ځا کور لای یا سره چې مسخه دلته 1500 پکې ورکی اول دې راستره کې اول دې کال کې ورته کته کې
ښه ډولې وس نشته
ډولې نشته ډولې وس رواج نشته
نو تاسو فکر کوي هغه ډولې خوا کې دا سره چې
هغه ډولې خوا
ولی
ادولی د سیخه وا چې مسخه دی وسنځلې وسنځلې باندې به او دوه درې لږی کې خود هغه به ورغلا کوټه کې به نه به کې سپاره کړه او بس یو نفر به مخ کې او به خپل هغه به مخ کې وړاندې ورسته به خپل نفر یې به ډولی کې ونی ولا وګو به سلطه به کور کې ورته کاته
دا و دې جون رنگونه په همدې